سلام ستاری بشه پا کابل کی دا مزیگر چلور بجی دی دست از مخواه کلازاده ی راژیو ناوری اوست ازاده راژیو خبروانی چلوروش ساتا دوام لری دا سارلش بگو دا مخام ترش بگو پا لندو سپوندون دا سیوش پندوش مترو دا مخام لش بگو دا سارلش بگو پا منزنی سپا دولش بگنوی دا خبری خبروانه پا خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویاند وایي په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت په تړاو د امنیت شورا وروستی راپور د ناسم معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی دی. سبی الله مجاهد پرون ټول نیوز خصوصي تلویزیون ته ویلې داعش ډله دوی ځپلی او په وینا یې نورې ډلې لکه القاعده او ټي ټي پي چې په راپور کې یادونه شوې په افغانستان کې حضور نه لري. ښاغلی مجاهد دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې وویل چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د القاعده او داعش په څېر د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل شوی دی. په راپور کې په مشخص ډول په افغانستان کې د القاعده داعش او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د شتون یادونه شوې ده. دا طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې مشر وایي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د بندیانو شمیر نږدې 900 ته په بخښنې سره 900 ته رسیږي چې 1309 نارینه 1508 ښځې او 1098 ماشومان دي. مولوي محمد یوسف مستری ملي ټلویزیون ته وویل چې طالبان اداره کوي چې ډېر بندیان د جنایي قضیو په تړاو نیول شوي دي. د بشري حقونو ډلو مخکې ویلي وو چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په خپل سرو او ناقانونه نیونو کې لاس درلوده. ځینو کورنیو رسنیو روانه میاشت راپور ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 60 بهرني وګړي هم بندیان دي چې پکې لس ښځې شاملې دي. د بشري حقونو ډلو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د محاکمو د بهیر پر شفافیت او مدافع وکیلانو ته د تورونو کسانو د لاسرسي په اړه شک څرګند کړی دی. د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستان هیواد ته د نږدې 2000 افغان کډوالو د رستنیدو خبر ورکوي. د وزارت نن په یو بیان کې وویل چې پرو نیوز ور 953 افغان کډوال د نیمروز د ورېښم په پله د کندهار د سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارو په خپل خوښه یا په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی شوی دی. له دې ډلې 1519 کسان له ایران او پاتې 340 کسان له پاکستان ستانه شوي. د تیر کال د نومبر له لومړۍ نېټې راهیسې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو ډلیز ایستل روان دي او ورسره ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال پیو بریت کې ټپي شو. د قانون د تنفیذ ځواکونه د بریت د هغه د وژنې هڅه بللې. ټرمپ وروسته ویل چې په غوږ لګیدلی دی. په ویډیو کې چې بیګا خبره شوې ښکاري چې د ټرمپ د سر لخي اړخ څخه وینې روانې دي. په پیښه کې د مشکوک بریدګر په ګډون دوه کسان وژل شوي او دوه نندارچیان ټپیان دي. د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره FBI وروسته ویل مشکوک بریدګر توماس ماتو کروکاس نومیږي. شل کلن د یو د بیچلر په نوم هغه ښار ته نږدې اوسي چې راپېښه پکې شوې. د راپورونو له مخې پولیسو د پیښې له ځایه هغه وسله موندلې چې د امریکا د پوز M14 ډوله ټوپک ته ورته ده. د ټرمپ درملنه په یو سیمه ییز روغتون کې وشوه او وروسته په خبرو شوو ویډیوګانو کې په داسې حال کې وښودل شو چې د سخت امنیتي تدابیرو په بدرګه په نیوجرسي کې خپل استوګنځای ته ستنېږي. ولسمشر جو بایډن د ملګرو ملتونو سره منشي اروپایي ټولنې د کاناډا اوکراین او یو شمېر نورو هیوادونو مشرانو همداراز امریکایي سیاستوالو دا برید خندلی دی. او د غزې روغتیایي چارواکي وایي په غزې ښار کې د اسرایلو په حملو کې لږ تر لږه 12 تنه فلسطینیان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. ویل کېږي چې دا مرګ ژوبل نن سهار وختي په بېلابېلو سیمو کې د اسرایلو د څلورو هوایي حملو په نتیجه کې پیښه شوې ده. د سیمې اوسیدونکي او فلسطیني روغتیایي چارواکو همداراز ویلي چې د اسرایلو پوځ د لزمکې او هوا څخه حملو ته زور ورکړی دی. له دې ورځ مخکې د غزې په هغه سیمه کې چې د بشري مرستو لپاره ځانګړې شوې د روغتیایي چارواکو په وینا د اسرایلو په یو هوایي برید کې لږ تر لږه وی کسان وژل شول. اسرائیل وایي په دې برید کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د پوز د پوزي څانګې مشر محمد سیف په نخښه شو خو تر اوسه د نوموړې مړینه نه ده تایید شوې. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واورېدلای شئ. طالبانو هغه کمپاین تشدد ورکړی دی چې په دوحه کې ژمنه کړې وه په افغانستان کې به کوکنار لمنځه وړي. خو دا چې دا کمپاین څنګه روان دی په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو. بل پلو فرانسې ویلي دي افغان ښځو نجونو ته چې د کډوالۍ لپاره د هېواد ته ورځي پناه ورکوي. د پناه ورکولو پروسې په اړه به وروسته درته جزئیات درکړو. له دې سربیره ایا تاسو په دې پوهیږئ چې نجونې د میاشتني عادت په مهال له څه ډول ستونزو سره مخ وي؟
کله چې زه په لومړي ځل پریود شوم یا هم ناروغه شوم، ماته د دوو موضوع په اړه هېڅ معلومات نه وو. حتی زه ډېره ورخطا شوم او ډاره شوم چې اوس دا څه رقم موضوع ده.
وړاندې به په دې اړه چې نجونې او کورنۍ په دې اړه څومره معلومات لري تر څو خپلې نجونې پوه کړي جزئیات درکړو. همدارنګه په امریکا کې د ولسمشر د پوهنې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د زخمي کېدو په اړه باندې هم وروسته جزئیات درکړو. نور مطالعه مشتمل دي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو زفرید اسیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی. د افغانستان په اړه مسایلو راپورونه درته لرو، خو لاغي مخکې ورزو امریکا ته. ولسمشر جو بایدن، امریکایي سیاستوالو، د نړۍ مشرانو، د امریکا پر مخکنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ وژون کې حمله غندلې. ټرمپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په ډزو ټپي شو، او دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده نوموړی دوه ورځې وروسته د جمهوري پال ګوند رسمي کاندید په توګه ونومول شي. تفصیل هم تکل نه اورو.
پر مخکینه ولسمشر ډونلډ ټرمپ لمرګونی برید ورسته ولسمشر جو بایدن او ډیرو نورو سیاستوالو سم دستي د غندنې پیغامونه خبر کړل. ټرمپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وویشتل شو. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر بایدن او مرستیالې کاملا هاریس ته د دې برید په اړه معلومات ورکړل شول. ښاغلی بایدن وروسته وویل چې امریکا د سیاسي تشدد ځای نه دی.
I've been thoroughly briefed by all the agencies in the federal
د حکومت فدرالي ادارو د وضعیت په اړه پوره معلومات راکړل. ګورې په امریکا کې د ډول تشدد ته ځای نشته. موږ باید خپل هیواد یو موټی کړو او پرې نږدو چې دا ډول پیښې وشي. موږ دا کار نشو زغملی.
د پخوانی ولسمشر براک اوباما غبرګون هم د تورته و. هغه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې که څه هم تر اوسه نه ده کرا شوی چې پیښه څه ده، خو د امریکا په دیموکراسۍ کې د ده په وینا د سیاسي تشدد لپاره هیڅ ځای نشته. د امریکا د استازو د جرګې جمهوري پال مشر مایک جانسن وویل چې په یو سوله ییز انتخاباتي کمپاین کې د سیاسي تاوتریخوالي لپاره ځای نشته او دا کار باید ټول سخت وغندي. د جمهوري پالو او ډیموکراتانو په ګډون نورو مهمو امریکایي سیاستوالو هم پر ټرمپ برید غندلی دی. پر ټرمپ بیګا د پنسلوانیا ایالت په بټلر ښار کې په داسې حال کې برید وشو چې وینا یې کوله.
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
د راپورونو له مخې پولیسو د پیښې له ځایه هغه وسله موندلې ده چې د امریکا د پوځ ام شپارس توپک ته ورته ده. د قانون د تنفیذ ځواکونو دا د هغه د وژنې هڅه بللې ده. ټرمپ وروسته وویل چې په غوږ لګېدلی دی. په یوه ویډیو کې ښکاري چې د هغه د سر لخي اړخ څخه وینې روانې دي. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی ویلي دي چې په پیښه کې د مشکوک بریدګر په ګډون دوه تنه وژل شوي او دوه نندارچیان ټپیان دي. اف بی آی ویلی دی چې مشکوک بریدګر توماس ماتیو کروکس نومیږي، شل کلندی او بټلر ښار ته چې دا پیښه پکې وشوه نږدې اوسیږي. د ټرمپ درملنه په یو سیمه ییز روغتون کې وشوه او وروسته په خبرو شویو ویډیوګانو کې دای په داسې حال کې وښودل شو چې د سختو امنیتي تدابیرو په بدرګه په نیوجرسي کې خپل استوګنځي ته ستنیږي. له امریکایي سیاستوالو پرته د نړۍ نورو مشرانو هم پر ټرمپ برید غندلی دی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل چې سرمنشي انتونیو ګوتیرش د سیاسي تشدد دا عمل غندلی او د ټرمپ د سمدستي روغتیا لپاره خپلې پیرزوینې هغه ته استولې دي. د اروپایي کمیسیون مشره اورسولا فاندرلن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په دیموکراسۍ کې سیاسي تشدد ځای نه لري، او د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل وویل یو ځل بیا د سیاستوالو پر ضد د تشدد د اقدام شاهدان یو چې د منلو وړ نه دی. د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلونی له ترامپ سره خواخوږي څرګنده کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر ترامپ برید د دیموکراسۍ لپاره یو تراژیدي وبلله. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز سیاسي تاوتریخوالی د دیموکراسۍ لپاره یو ګواښ وبلله. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې له ترامپ سره لانجمن اړیکې لري وویل چې تشدد هیڅ راز توجیه نه لري او هیڅ کله به بریالی نه شي. پر ترامپ داسې مهال برید وشو چې تمه ده دوه ورځې وروسته د جمهوري پال ګوند لویه غونډه جوړه شي او د میلیارډر او د ټلویزیوني خبرونو چلوونکی د 2024 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رسمن د ګوند د کاندید په توګه ونومول شي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
دا دوه لا درې مې غونډې وروسته د طالبانو حکومت د نشي توکو په وړاندې د مبارزې لپاره د والی کمیسن د جوړولو اعلان وکړ. دا دوه په درې مې غونډه کې د باسي و اصلي موضوع د نشي توکو په وړاندې مبارزه و. نور زو تفصیل سنکا کړنو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې عالي کمیسیون جوړ کړی دی. د طالبانو حکومت د ارګ پر اکسپانا په یو اعلامیه کې د دغه کمیسیون د لومړنۍ غونډې خبر ورکړی دی. اعلامیه تازه تیره ورځ خپره شوې او د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر له قوله پکې راغلی چې د دې کمیسیون د جوړولو موخه د هیواد په کچه د مخدره توکو او مسکراتو پر وړاندې مبارزه، بزګرانو ته د بدیل کښت موندل او د روغتو کسانو درمل نده. پیلامیه کی راغلی دی چې هیچاته په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت تولید او قاچاق اجازه نه ورکوي. طالبان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د جوړولو اعلان د دوه له درې مې غونډې وروسته کوي. که څه هم د طالبان حکومت په دې اعلامیه کې د دوه د غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو په دې غونډه کې د نشه یي موادو په وړاندې مبارزه له مهمو بحثونو څخه وه. پوښتنه دا ده چې د طالبانو د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې دا اقدام د دوه له غونډې سره اړیکه لري؟ د سیاسي برخې کارپوهان وایي د طالبانو حکومت د دوهې په درېیمه غونډه کې یوازې د نشه یي توکو پر وړاندې خپل دریځ روښانه کړی او کومه ژمنه یې نه ده کړې. لټلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
طالبانو د دوهې په ناسته کې تضمین نه دی ورکړی، لیکن خپل لاسته راوړنې په دغه برخه کې شریکې کړي دي. په دې درې کالونو کې سا وعده یې چې طالبانو په دغه برخه کې هڅې کړي دي، لیکن د دې پروسس د مټامیک تامین په شکل دننه په افغانستان کې ادامه لري چې دا د اندېښنې وړ دی. ډېری جنګي ډلې د مخدره موادو د قاچاق په ځریه باندې دوی خپل لګښتونه پوره کوي.
په ورته وخت کې د کوکنارو یو شمېر کروندګر چې د طالبانو حکومت یې په دې وروستیو کې کښتونه له منځه وړي وایي د ډېرو ستونزو سره مخ دي، ډېر زیان ورته اوښتی او د بدیل کښت په برخه کې هم ورسره مرستې نه دي شوي. د بدخشان ولایت د اورګوی ولسوالۍ دوو کروندګرو نقیب الله او بدرالدین ازادي راډیو ته وویل
ټول کوکنار مو له منځه تللي او بل هیڅ مو ته نه دی راکول شوي. چا پوښتنه هم نه ده کړې چې په بدل کې څه درکړو که نه. ځمکې مو له کښت پاتې شوي شاوخوا شل جریبه ځمکې وي، شاوخوا 15 یا 20 لکه زیان مې کړی دی.
زموږ او د لسهاوو نورو بې وزلو ځمکې خاورې کړې او موږ یې در په دره کړو. هېڅکله موږ ته یې بدیل نه دی راکړل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بدخشان ولایت د بېلابېلو ولسوالۍ اوسیدونکو د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو په غبرګون کې څو ځلې اعتراضونه کړي دي. د نړیوالو په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا، ایران او روسیې له لوري په افغانستان کې د نشه یي موادو په ځانګړي ډول د کوکنارو کښت او قاچاق تل د اندېښنې وړ موضوع پاتې شوې ده. که څه هم په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی مشر د کوکنارو پر کښت بندیز ولګاوه او طالبانو یې دا هم وکړه چې په دې هېواد کې د کوکنارو د کښت کچه تر ټولو ټیټې کچې ترسولې. خو د نشه یي توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په 2024 کال کې د نړۍ د نشه یي توکو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د تیر کال په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي او ډېر تریاک به تولید شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
یو شمیر افغان نجونې او ښځې وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله د ګڼو بشري ستونزو تر څنګ د میاشتني عادت پر مهال روغتیا اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې فیروزي عزیزي په دې راپور کې اورو.
میاستنای عادت یا پیریود چې په نورماله توګه هر میاست ټولې پیغلې نجونې او ښځې ورسره مخ کیږي او ډاکتران یې مهمه روغتیایي دوره بولي، خو په افغانستان کې یو شمېر نجونې او ښځې وایي چې د روان اقتصادي کړکېچ له امله په دې دوره کې روغتیایي اسانتیاوو ته کم او یا هیڅ لاسرسی نه لري. دوی وایي اکثره کورنۍ د نورو بشري اړتیاوو پوره کولو تر څنګ د کمزوري اقتصاد له امله خپلې روغتیایي ستونزې هم نسي حلولی. د کابل ښار اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
اوس دا چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ دی، نو طبعا هغه میاشتنی عادت کې ورته اړتیا دي، هغه بهداشتي مواد، هغه ډېری نجونې شاید ونشي اخیستلی، له هغه نور څه نه چې دوی استفاده کوي هغه بیا د صحت لپاره هم ضرر لري، له طبي لحاظ نه د درملو اخیستلو هم توانایي شاید ونه اوسي. داسې څه ته د اقتصادي کړکېچونو له امله اوس ډېری نجونې لاسرسی نه لري.
د لوګر ولایت اوسیدونکي او د درېو ماشومانو مور مشګان امینی وایي کورنۍ په دې برخه کې د خپلو لونو په اړتیا او پوره کولو ناتوانه دي.
په افغانستان کې د انجینر لپاره ډیره سخته ده چې په دې مهال کې خپل ضرورتونه یعنی پوره کړي، ځکه دلته اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. هر کورنۍ نشي کولای چې د خپل انجینر د اړتیا توکي ورته تیار کړي، نو د همدې کبله انجینر د روغتیايي مشکلات سره ډېر مخامخ کیږي.
د میاستنی عادت موضوع په افغانستان کې تابو یا تقریبا شرم ګڼل کیږي او ډېری انجینر او ښځې په دې اړه خبرو کولو ډډه کوي. د دې کبله چې دغه طبي دوره شرم ګڼل کیږي، ډیری انجونې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو چې نغړی پراپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کله چې زه په لومړی ځل پیریود شوم یا هم ناروغه شوم، ماته د دوو موضوع په اړه هیڅ معلومات نه وو. حتی زه ډیره ورخطا شوم او ډاره شوم چې اوس دا څه رقم موضوع ده. بیا ما دغه مشکل د ما د مور سره شریک کړ، هغو بیا ماته وښودل، ماته یې وویل چې هره میاشت کې نجونو لپاره هم دغسې مشکلات پیدا کیږي، خو دا عادي خبره ده.
د نسایي ولادي برخې د متخصصو ډاکټرانو په خبره میاستنی عادت په نجونو کې له 14 کلنۍ یا په ځینو کې له 14 کلنۍ پیلیږي او تر 50 کلنۍ دوام کوي او هر 28 ورځې وروسته ورسره مخ کیږي. ډاکټران دا دوره له روغتیايي اړخه د ښځو لپاره مهمه فزیکي او روحي دوره بولي. د نسایي ولادي برخې متخصصې ډاکټرې نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته د اقتصادي وضعیت له امله روغتیايي توکو ته د نه لاسرسي په اړه د نجونو د ستونزو او اندېښنو په اړه بدیلې لارې تاسې تشریح کړي.
که چیرته اقتصاد ښه نه وي، نو د نخي ټوټو څخه استفاده کولای شي. بیا د نخي ټوټې پاک په پوډر او په صابون ومینځي، په اوبو پاک او کش کړي، مرته دی واچوي او شام مخه اوتو کړي. او که چیرته اوتو هلته لاسرسی نه لري، برقونه نن لري، ما کولای شي چې په تنار کې کته کې یا د نغری په تیګو باندې خه مکروبونه مړ کی.
د نسایي ولادي څنګه بل متخصصه ډاکټره نوریا مشکل بیا وایي چې که په دې دوره کې روغتیايي لارښوونې په پام کې ونه نیول سي، د خطرناکو ناروغیو لامل بسي.
که چیرې دوی ته د افطار صحه ونه ښودل شي، امکان لري چې دوی بیا په آینده کې له بعضې مشکلاتو سره، د بعضې امراضو سره مخامخ سي، لکه التهاب د رحم، التهاب د نفیرو، چې التهاب د نفیرو بالاخره سبب د بندش د نفیرو او حتی اقامت کیږي دوی ته، او بل بعضی وخت حتی التهاب د مثانه دوی ته پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کلونو کې د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو په ګډه د بیلابیلو کمپاینونو له لارې نجونو ته په ښوونځیو کې د میاستنی عادت په اړه معلومات ورکول، خو په دې اړه اوس د عامه پوهاوي په برخه کې اندېښنې لا زیاتې سوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري له 6 ټولګیو پورته ښوونځي بند کړل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وس په هم په هغه افغان نجونو خو ځباندې چې د فرانسې د کډوالو اړوند د ملي محکمې د حق حکم هرکلی کړی چې لمخې دغه هیواد ته له بندیزونو سره مخ افغان ښځو ته پناه ورکوي. دوی ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو نجونو د حقونو په برخه کې بنسټیزې حل لارې ولټوي. بیا مرزو فیروزی عزیزي ته تفصیل ورنورو.
روسته له هغه چې د فرانسې د پناه غوښتنې حق ملي محکمه سی ان ډی ای د جولای په 11مه اعلان وکړ چې ټول هغو افغان ښځو منجونو ته چې د طالبانو د حکومت له لوري له بیلابیلو محدودیتونو او بندیزونو سره مخ دي او دوی ورته نه تسلیمیږي فرانسې کې د پناه غوښتنه کولای سي او دوی به پناه ورکړي د زده کړو محرومې یو شمېر افغان نجونې او ښځې هرکلی کوي د کابل ښار اوسیدونکي او د ښوونځي وزده کوونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
علی نظر وړاندې کړی دی او موږ ورسره موافق یو او له نورو خارجي کشورونو څخه دغه غوښتنه کوو چې افغان ښځو ته د ځای ورکاندي او خارجي مملکتونو ته لاړ شي هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او د دې نظر د لا بشپړتیا لا پخوالي په تمه یم تر څو زه هم وکولای شم د خپلو نیمګړي زده کړې په خارجي کشورونو کې پوره کړم
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي او محصله سلما هم ورته نظر لري
سی حکومت دغه اقدام چې د ښځو او افغان نجونو په کلی کړی دی ستا تحسین او ما ډېره خوښه شوم دوی اقدام ته ځکه چې فعلا افغانستان کې چې کوم ښځې او نجونې ژوند کوي هغه خپلو هیلو ته نه رسي نشي کولی زده کړې وکړي نشي کولی وظیفې ته ولاړ شي نو دا چې بل هېواد ته ولاړه شي شاید دوی هغه هیلې چې دي هغه پوره شي او ځان به ارزښته احساس کړو په ټولنه کې
دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې د پناه غوښتنې حق ملي محکمې په دې اړه خبر کړي بیان کې ویلي دوی دا پریکړه په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو او د اروپایي ټولنې د راپورونو لمخې کړي ده په بیان کې راغلي چې طالبانو د 2021 کال په اگست کې وقته ل رسیدو راهیسې د افغان ښځو او نجونو بنسټیزو حقوقو او ازادۍ ته زیان رسولای دی وړاندې په دې بیان کې زیاته سوې طالبانو په افغانستان کې ښځې د جنسیت له امله لزده کړو او کار منع کړي او دوی په ټولنه کې د روغتیایي اسانتیاو په ګډون لګړنو بشري حقوقو به برخې سوي دي د فرانسې د محکمې ویلي دوی دا حکم د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې لوري د روان میلادي کال د جنوري د 14مې نیټې د حکم پر وړاندې صادر کړای دی د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې هغه حکم کې راغلي چې که ښځې په خپل هیواد کې د جنسیت له امله له فزیکي او رواني تاوتریخوالي سره مخ کیږي کولای سي له نورو هیوادونو د پناه غوښتنه وکړي بلخوا د ښځو او بشري حقوقو ځینې فعالان وایي نړیواله ټولنه د افغان ښځو د روان کړکیچن وضعیت لپاره په افغانستان دننه بنسټیزو حل لارو چارو باندې غور وکړي د کونړ ولایت اوسیدونکي او د ښځو د حقونو فعالې لطیفې سالارزۍ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه خويندې چې دوی ورته د کډوالو په توګه باندې پناه ورکوي د هغه خويندو مشکلات به ترې وو 45% پورې تر حل کېدو امکان ولري مګر دا فکر نه کوو چې د ټولو افغان ښځینه خويندې چې په افغانستان کې وسیږي د هغوی حقونه طلب شوي نو په داسې شکل زما په نظر چې د دوی ټولو خویندو مشکلات نشي حل کېدلی
د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې له تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې د زده کړو او کار په برخه کې د بندیزونو تر څنګ ګڼو نورو برخو کې پر افغان ښځو هم محدودیتونه لګولي دي له دې بندیزونو او محدودیتونو سره سره طالبانو ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي خو نړیواله ټولنه او د بشري حقونو بیلابیل بنسټونه د طالبانو دا ادعا ردوي
دنجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12مه پورې مدیره سرمعلمه معلمانې خاله ټول شي سی وي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې ضرورت ضرورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره د معاینه کې اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
میدان وردګو ولایت کې ځای باغلرون کې د ګلاسو باغونو جوړولو ته مخه کړې دوی وایي په یاد ولایت کې ګلاسو ونو ښه حاصلات ورکړې دي او دوی ورڅخه زیات خوشاله دي د راپورونو پر بنسټ په دغه ولایت کې پر 211 هکټار ځمکه باندې د ګلاسونو باغونه جوړ شوي تفصیل له سیمې په راپور کې
د میدان وردګو ولایت بڼوالو د ګلاس ژر پخېدونکو میوي باغ جوړولو ته مخه کړې وای نسبت تر نورو میوو ښه حاصلات ورکوي د دې لړلې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو عبید ازادي راډیو ته ویل چې پر شاوخات څلور نیم جریبم ځکه د ګلاسو باغ جوړ کړی دی
ګیلاس لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده د څو کلونو راهیسې زموږ په ولایت کې رواج دی او اکثریت خلک یې دغه ونې ږدي. نو ډېر ښه حاصلات لري نظر نورو میوو ته، په ډېر ښه وخت کې د دو حاصلات رسیږي. او دا چې په بازار کې نورو میوې کمې وي، نو په همدې خاطر یو علت چې خلک زیات ورته پاملرنه اړولې ده، ښه قیمت لري، ښه بازار لري.
عطا محمد د دغه ولایت یو بل کروندګر دی.
ګیلاس خو یو خو نظر نورو میوو ته یو څه زر پخیږي، نورې میوې یو څه خامې وي دا زر پخیږي. او اوس وخت کې چې دغه نوی ګیلاس راوتلی دی، ایرانی ګیلاس ورته وایي، د دغه اقتصادي وضعیت هم ښه دی او بل حاصل هم ډېر ښه دی نظر نورو ګیلاس.
د دغه ولایت یو بل بڼوال حاجي امیر محمد بیا نورو باغ لرونکو او بزګرانو ته هم مشوره ورکوي چې پر خپلو ځمکو د ګیلاس او نورو میوو باغونه جوړ کړي.
الحمدلله بیخي ښه دي. زه په دې ټولو ورونو غږ کوم، په دې ټولو دوستانو، په ټولو دیخانانو غږ کوم چې بادام دی کېږي، چارمغز دی کېږي او ګیلاس دی کېږي. نو الحمدلله ډېرې پیسې کېږي، هر کال یو نیم لک دوه لکه اتیا زره، خو داسې بیخي ډېرې کمې پیسې دي چې اول کال مو اتیا زره روپۍ خرج کړو.
له دې ټولو سره سره په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري رئیس وایي د میدان وردګو ولایت اوبه او هوا د ګیلاس د ونو لپاره ښه مساعده ده. مولوی محمد ادریس حنیفي وایي په دغه ولایت کې پر 212 هکتار ځمکه باندې د ګیلاس باغونه جوړ شوي.
په میدان وردګو ولایت کې تقریبا په 212 هکتار ځمکه باندې ګیلاس کرل شوي دي. سی د تیر کال په پرتله تقریبا 10% زیاتوالی په حاصلاتو کې راغلی ده. سی تیرو ارقامو ته په کتو سږ کال موږ امیدوار یو چې څه باندې 2000 میټریک ټنه به انشاءالله موږ ګیلاسو حاصلات ولرو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په میدان وردګو ولایت کې د تازه میوو د ساتنې لپاره دوی سړې خونې هم جوړې شوي دي چې په دې سره به د بزګرانو زیانونه کم سي او به کولای سي چې خپل حاصلات د ډیر وخت لپاره وساتي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس به هم د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان او کونړ اوسیدونکي وایي چې د دواړو ولایتونو ترمنځ د عمومي سړک د خرابوالي او تنګوالي له ستونزو سره مخامخ دي. ورزو په دې اړه نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د نورستان مرکز پارون سره نږدې څو موټرې له غره په راښویدلو خټو کې نښتې دي او سورلۍ له کندو او خټو څخه په راپیستلو بوختې دي. د ځایي اوسیدونکو او موټر چلوونکو په وینا د کال ډیره وخت د بارانونو، سیلابونو او د لارې د کندو کپروالی او تنګوالی لامل د ګوستونو سره مخ وي او د یو سات لارې په شپږو او وو ساتونو کې وهي. د سیمې اوسیدونکو عطا الرحمن ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د سړک خرابوالي په وجه باندې د یو ګنټه لارې تقریبا په وو ساتو باندې بدل شوې ده. خوراکي توکو لړ د باندې په مرکز پارون کې خرڅېږي. دارنګ عاجل مریضان هم من سرک خرابوالی په وجه باندې چې انتقالو بعض اوقاتو کې د مړینې سبب هم ګرځي. او عام مسافر او سیلانیان ډېر زیات ستونزو سره مخامخ دي.
ځایی اوسیدونکي او موټر چلوونکي به د جمهوریت نظام په وروستیو کلونو کې د یاد لارې د اساسي جوړولو لپاره په دریو ځایونو کې کارونه روانو، خو ودانیز شرکت سره د رامنځته شوو ستونزو له امله یې چارې د خنډ او ځنډ سره مخ شوې. د دوی په خبره شرکت سره له ستونزه نه به هواره شوې چې نظام بدل شو او کارونه یې په ټپه ودرېدل. د نورستان اوسیدونکي دې برخې ته د طالبانو حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. په نورستان کې د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو رئیس وایي چې د دغه سړک د جوړولو لپاره د بودیجې د ورکړې ډاډ ورکړل شوی دی. مولوی احمد نبی عادل ازادي رادیو ته وویل
او حضرت عبد الله سره وو کتل نو ان شاء الله ډاډ راکړه چې دې کال په اوسط کې ان شاء الله یو بود جوونی ول شي نو دا پر سره غړ دا او مې شته ان شاء الله چې دې کال دنرستان کنر عمومی لار باندې ابتدائی کارونه وکړو، نو انشاءالله امید لرو.
د نورستان او کنر اوسیدونکو باید دغه سړک په جوړېدو سره به د دوی سفر لنډ او ډېرې ستونزې به هوارې شي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له نورو بیلابیلو ولایتونو هم د لارو او لویو لارو د خرابوالي راپورونه خپریږي چې له امله یې ترافیکي پیښې هم زیاتې شوې دي.
د خبرونې دویمې نیمای ته راورسېدو. په دویمې نیمای کې درته اومه ورځ پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې د دې ساعت لنډ